د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنئ. د هیلو وړانګې ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست. انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي، له کورنۍ نه نیولې تر دوستانو، خپلوانو، سیاسي ډلو ټپلو پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو، د یو بل ملاتړ، ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړئ چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اوریدو ته.
فرزانی ته ستړی مشه، په خیر راغلی. راځه راځه، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
ژوند دی وسې خورې، نه لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړې؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیده. هغه د ملک صاحب حضرت خان دې کور ته لاړه.
فرزانی، ولې داسې خفه ښکارې؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده، بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته په تمه دي.
نو د ماشومانو پلار ما ته هېڅ څه په دې عقله نه دي ویلي.
خاوند به دې همالته وګوري.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نشي، د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځو سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم، بیا ولاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، هېڅ ضرور نه ده. راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
فرزانې، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه نه، هېڅ څه نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نشي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري، اتمن څه خبره ده؟
نه نه، هېڅ خبره نشته، وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانې، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خوان څه شوي؟ تا ته وایم، سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې وارخطا نه شي، چې خدای مه کړه ته ناروغه نه شي.
فرزانې، زه خو یوه زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوشو خبرو نه دوکه کېږم. هله نو
خورې، ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایا، مخ مې تور شو، دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانې، ته دروغو تسلي مه راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیره وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو وویني. هله نو
خدایا، ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې، که ته داسې بېتابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي. ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې. موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې ما ګرځه او ځان تیار کا.
وی فرزانې خورې، زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ماته راکا.
موټر چیرته دی فرزانې؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی، هلته به یې تداوي وشي او که نه؟
کیږي، هر ځای کې تداوي کیږي، ورخطا کیږه ما.
فرزانې، د دروغو تسلي مه راکوه. په دې ځای ته ښه پوهېږو چې دلته سمې شفاخانې نشته.
موټر ته پورته شه چې حرکت وکړو. له خیره سره پام کوه.
سمه ده، صبر چې ده ټیکټای مې راټول کړم. ویش خدایا، ته مې خاوند صحیح سلامت راته وساتې. بچی مې بې پلاره نه کې، یتیمانې نه کې.
خورې، ډاکټران اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو. وایي چې کړکۍ نه کتلی شي خو ورتللی نه شي.
خدایا، دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري. لا څنګه مظلوم پروت دی؟ نو دوی مې ولې نه پرېږدي؟ پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره.
ژاړه مه خورې، صبر وکړه، خدای به درته روغ جوړ کړي. ژاړه مه. ډاکټر صاحب سلام، وبخښه چې زحمت مې درکړ.
سلام فرزانې.
خورې، دا سر طبیب صاحب دی، زما استاد.
سر طبیب صاحب، خیر دی، اجازه راکړه چې خاوند مې وګورم. خیر دی.
نه خورې، تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ، لږ صبر وکړئ.
خورې، ته دلته کښېنه چې زه سر طبیب صاحب سره خبرې کوم. استاده، ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري. که څه خبره وي، ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو، څو د خپل ناروغ غم وکړي.
فرزانې، زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم. هو، حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ. ډاکټر صاحب، خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی، د پیسو غم یې مه کوئ. د دنیا په هر ګوټ کې زه یې تداوي کولای شم. نو خیر دی، سمه خبره راته وکړئ.
سمه ده خورې. فرزانې، تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو.
سمه ده ډاکټر صاحب. خورې، درځه مخکې شه.
راځي دلته کښېنئ. خطس ویل چې باید حقیقت درته ووایم. په خواشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کیږي، باید له هېواده بهر یوړل شي. له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو.
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب. سمه ده چې هر ملک کې سمه تداوي کیږي، زه یې همالته بیایم. فرزانې خورې، یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم.
زخمی شو، موږ دا خیس کله نه هیرو. زمونږ ټول کلیوالی پختنی ته راغلی.
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي؟
زویا، ته ورشه وګوره چې څوک دی.
نه نه، زه خپله ورځم، زړه مې طاقت نه کوي. هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي.
دادی درغلم، لږ صبر وکړئ.
سلام علیکم ملک صاحب.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. ستړي مشی، ستړي مشی. خیرات خدای په دې نیمه شپه کې؟
وبخښئ ملک صاحب، په دې نیمه شپه کې مې په عذاب کړی، بله چاره مو نه درلوده.
داسې خبرې مه کوه لورې. راځئ راځئ، کور ته دننه راشئ.
ملک صاحب څوک دی؟
فرزانه ده. راځئ راځئ دې خواته.
راځئ کور ته، ست مه کوئ، ستړي مه شئ، په خیر راغلئ. اوش خدایا، زړه مې ټوټې ټوټې شو. دا خو ځوانه جانه ښځه ده لورې، خدای دې په خاوند هېڅ سم مه کوه. کونډه مشي لورې.
آمین ترورې، تاسو سره دې خدای پاک ډېر ښه وکړي.
فرزانې لورې، ته م ستړې مشي،
ژوندی اوسې ترورې.
شریفې، هله دوی ته د لیمو شربت جوړ کړه. هله
سمه ده.
نه نه ترورې، هېڅ مې زړه ته نه کېږي.
خیر دی لورې، لږ به مو زړه تازه شي. دستې راوړم، دغه دې لاړم.
ښه، تاسو ناروغ ولیده؟
هو ملک صاحب همدا اوس له روغتون نه راغلو.
نو تصمیم ونیوه څه کولو خیره سره؟
ملک صاحب، موږ ته خو ډاکترانو وویل چې باید خارج ته یې بوزو. نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره یې باید بوزو، او فرزانه جانه به هم راسره په دې سفر کې ملګری شي. زه به په یوازې ځان څه وکړم؟
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چیرته یې بیایې؟
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چیرته یې بوزم.
ښه نو فرزانې لورې، ته پکې څه وایې؟
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب، هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چیرته یې بوزو.
ښه خیر، په دې هکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو.
ژوندی اوسې ملک صاحب. ستاسو له نظره کوم هېواد ته ژر تللی شو؟
زموږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک اظهر خان زوی له هېواد نه بهر اوسېږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیرزمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیرزمان وګوره چې سوچ مې هېر شوی و. د مرګي د هېر شي چې شیرزمان راسره وي نو زموږ کار ډېر اسانه کېږي.
فکرونه مو خراب شول لورې. غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت دی. خیر دی، زه له شیرزمان خان سره خبرې کوم. تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب. شکر دی چې تاسو یاست، که نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله. واخله لورې. فرزانې دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
بوره مشه ترورې.
دوا دارو مشه.
سودا واخلی سودا پخوا خا پرزا لیگو پا وڑیو چرگو پا آدیو پو ما دو گوڑو لوخو پو ناغ دو پایزو گویو راش سودا واخلی یلائی
اوه اے دا گونچا گولا کام لوڑا اسما نلتا پورتا شو دیدی زرنش تاو گورا دا خوی سما مخاصا جوڑا کلی دا بیشک والا او بو دا ایمت خانه و پلوشا خورم لکر چی گونچا گولا کام سودا اخلی احمد خانه سلامونه.
وعلیکم سلام. خیالی گوله چنگه؟ ولکا پام کوا چه و زما و زما ده میرمان فیلم وان اخلی. تو خواهان ده هوا اکسونه و فیلمونه مخلی.
احمد خانه اولی زوروی گوره لسونه تش دور دی نه موبایل لری و نه هم کمره.
گوره زه پدی خیالی گول چندان باور نلارم. کمره بای چیر تا پتک کلی وی دای دیر ران ده.
غلیشا اصل خپل ځان غږیږي. خیالي ګل اوروره کور کې خیرت دی، کاکا او ترور مخې دي.
وبخښې ورېندارې، احمد خان لږ ورخطا کړم، سلام مې هېر شو. شکر دی ټول ښه دي.
دلته څه کوې ولکه خیالي ګله؟ د فرزانې کلینیک ته خو به نه وي راغلی.
له لرې مې غونچا ګل اکا ولیدې، ځکه راتاو شوم.
وګوره څومره لوکس شوی دی.
چې داسې ده درځه چې ورشو او شیرني دې وخورو. وګوره زرنج اخیستی دی.
یا الله ته مې پرده وکړې. د احمد خان او خیالي ګل څنګه له خندا شنه دي او زما خواته را روان دي.
خدای مو راوله. راځئ راځئ، ته کونچه ګل مغازې ته ښه راغلاست. والکه خیالي ته ونیسه او څوک دې عکسونه مې واخله او فیسبوک ته یې واچوه. وایم بالکل سمه ده
کونچه ګل اکا، نوی کاروبار دې خدای درته بختور که. احمد خانه زه درنه لاړم چې بینه خانه کې کار لرم. د خدای په امان.
ژوندی اوسې ورانداری. او ته لاړه شه احمد خان په لوبو سر شو.
درځه چې کلینیک ته ځو، هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادول. درځه مخکې شه.
هلته څه بلا غواړې؟
خبر شوایم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي، ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي په کار به شم.
ته اوس دلته پسې ګوره، د چرګې له مالګې څرګلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد وخورې؟ هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي، معرخانه کې نشته.
رښتیا؟ الله دا خو ډېر بد کار وشو، لکه چې زه ترې پاتې شوم.
خیالي ګل ته نن ځان ډاکتر ډاکتر ښکاري، دی خو هره ورځ نوي نوي خیال پلوونه وهي.
غونچه ګل اکا، خیالي ګل به زه درنه بوزم که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هېواد ولسمشر یم، بیا به ورسره څه کوم.
زخمی بوتلو نه؟
نه نه لای نه ده بیولای، خو ویلې چې بیا یې.
و خیالي یو خو ته تل په هوا کې چکرې وهې، خو دغسې وایه که نه بابا. واخله چای دې در واخله چې حلق دې تازه شي.
بس مې دی استاد فیروزه، ډېر مې وڅکه.
یاره خیالي ګله، رښتیا چې پیسې نه مرګ راګرځولی شي او نه درد. ته وګوره څومره شتمن سړی، حیران دریان پروت دی. بس خدای دې په فضل او کرم وکړي. او بهل دی بیچاره دی.
یاره رښتیا خو وایه استاده.
یاره خیالي ګله، ما ته خو داسې ښکاري چې د تیارو میدان ته به مام د ځان سره بیای.
دا ته څه وایې؟ تا نو څه ته بیایې؟ ته ډاکټر یو که ترجمانه؟
ته اوس دومره هم نه پوهېږې. نو په دې کلي کې یوازینی که زه یم چې موټر لرم، نو چې ما سره لاړ نه شي پیاده به ځي.
ام په خپله تجار د موټرو کاروان لري، ام فرزانه لري، او د سنګین د دفتر موټر هم شته. ستا په دې زړه کجاوه کې نو څوک ځي؟
خلی ته سمه ښځه، زما د ناوې په شان موټر دی او ته ورته کجاوه وایې. دا موټر زه په تیارو هم نه بدلوم، ځان خبر کړه.
ټوکې مې در سره کولې استاده، خامخا به ستا موټر کې ځي، نور نو څوک لرو؟
نو ته څه پوه شوې؟
زه خبرېږم استاده، خیالي ګل د کوی قاف د ښاپیریو ملګری دی، بس ځان تیاروانو.
بیا اسمانونو ته پورته شو، بیرته راښکته شه، راځه راځه چې ونه لوېږې. ای
ته مه منه، خو زه پوهېږم چې له ځان سره دې د تیارو میدان ته بیایي. او
بس وبه ګورو نو.
سمه ده، دا ګز دای میدان.
دغسې خبرې وکړه کنه چې زړه مې پرې خوشحاله شي. ستا خو په څه مصرف نه راځي نازوانه.
ای استاده، که به زما په دعا کېږي، رب د پاچا کچې سلام ته دې درځما.
واوا واوا پنجا کچې ښکلې ټپه دې وویله. ولې کې خیالي هغه شاغه نه دی؟
نو ولې تا ته نه ښکاریا؟
سترګې مې کمزوري شوې دي.
غلی شه چې ترافیک یې وانهوري.
رښتیا دې وویل چې اوس یې وانهوري؟
دغه ته راغی، اوس ورته په غټو غټو وګوره.
سلام علیکم.
وعلیکم
السلام. ستړی مشي
جوړ اوسی؟
ته چیرته تللی وې؟ والا کشاغه بیغم باشا ګلاغه.
د خوشحال خیلو کلي ته تللی وو، هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده، ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی.
وګوره استاده، که ولی نه یم خالیم نه یم، اوس یې منې که نه چې د کوی قاف ښاپیری مې ملګري دي؟
ولې دې نه منم، وایم بزرګ د زمانې.
ښه ده چې استاد فیروز لرو، او خدای دې تل روغ او جوړ لره، مونږ در سره تل آسوده یو.
همدا خبره پرون خیال ګله وکړه چې زموږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي.
رښتیا وایي، خیالي ګل خو هوښیار باندې آدم دی.
ها لکه چې خیالي ګل هم لاړو هوښیار شو.
پلار مې چې زما صفتونه واوري هغسې خوشحالیږي. پلاره، له هوښیارتیا سره سره اوس یو تکړه آکاس او کمره ماینه مې یم، منې به مې؟
بالکل دی منو.
د خیالي صفتونه به وروسته وکړو، او زمونږ د ناروغ هم وخورئ، دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ورته صحت ورکړي.
رښتیا وایي ملک صاحب، الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي.
الله تعالی ورته ډیره هوښیاره او تکړه ښځه ورکړې ده، کور یې ودان.
زمونږ فرزانه خورم نامو خدا ډیره هوښیاره او تکړه جنۍ ده، دې ته وایي زړه سوانده ډاکټره.
خیالي ګل سمه خبره کوي، رښتیا چې نامې خدا ډیره تکړه نجلۍ ده.
د فرزانې ټوله کورنۍ ښه خلک دي، پلار خو یې ډیر جانانه سړی و.
بلکل همداسې ده، وایي د باز له ځالي باز پورته کېږي.
واله کې خیالي ګله، تا خو ویلي وو چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم، کومه دي اوس خو هغسې غلی ناست یې.
او رښتیا دې ویل ملک صاحب، ما نه خدا خبره بیخي هېره شوې وه. دا دی دستي وګوره چې عکاسي شروع کړم. شاغا وخانده لږ.
غلی شه والکه، مونږ په څه حال یو؟ ته ورته وایه چې لږ وخانده، هم خو خادي پېژنه کنه.
وبخې پلاره، هېڅ پام مې نه و، اوس به یې پیل کړم. زه به یوه لنډه ویډیو وکړم. درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. زموږ د خوشحال خیلو د کلي مشران دلته په هوایي ډګر کې سره راټول شوي دي، او زموږ یو دوست چې د موټر په ټکر کې زخمی شوی دی له هېواده بهر تداوي لپاره بیایي. دعاګانو کې مه هېروئ چې یو ډېر نیک انسان دی. ملک صاحب، تاسو څه ویل لرئ؟
زه کومه خاصه خبره نه لرم، دعا کوم چې زموږ دا ناروغ په خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي.
آمین.
ډیرو بخې ملک صاحب، تاسو مو ډیر زحمت درکړ، ستاسو ټولو کلیوالو زحمت وایستو، کور مو ودان اوسه.
ستاسو خاوند زمون ښه او مخلص دوست و، مو ټول پې خفه یو او خدمت یې خپله وظیفه ګڼو. هغه ډیر خیرخوا او سخي انسان دی.
دا چې موږ ټول دلته نن راټول شوي یو، د هغه د ښو اخلاقو او انسانیت نتیجه ده. خدای دې ورته کامله شفا ورکړي.
آمین.
درنو مسافرو توجه غواړم، زمنګ دا تم نمبر الوتکې پرواز چمتو ده، مهرباني وکړئ د ترمینل پات راشي. مننه.
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دی راشي، تیاره پرواز ته چمتو ده.
هله لورې، ځانونه تیار کړئ چې نا وخت نه شي.
سمه ده، موږ تیار یو.
خانو ملک کاکا، ستاسو د ټولو په اجازه موږ بلاړ شو.
سفر مو به خطر، ان شاء الله چې همداسې وکړي.
دې خدای په امان، ډېری ډېری دعاګانې وکړي.
سفر مو به خطر،
په خیر سره لاړ شي. مونږ سره پاډی کې اوسه. وخت په وخت احوال راکئ چې زموږه نښنه ده. زه له شیر زمان خان سره همدا اوس خبرې کوم، هغه به درته په هوایي ډګر کې پته مو اوسي.
سمه ده ملک کاکا، ما یې شمیره له ځان سره واخیسته، زه ورسره اړیکه نیسم.
په خیر سره لاړ شئ.
یاره خو زړه مې ورته ډېر خپه شو. ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت ده، واړه واړه بچی لري، ځوانه ښځه لري، خدای دې ورته صحت ورکړي.
آمین. بس نو انسان کمزور موجود دی، وایي انسان له ګل نه نازک او له ډبرې نه کلک دی.
رښتیا وایه جیسن،
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده، وایم خدای دې ورته لا همت او جرات ورکړي.
ښه ده چې زموږ فرزانه لورم ورسره ملګرې ده، هغه په هر څه پوه جړې ده، د بهرنیانو په ژبه هم ښه پوهېږي.
ښه نو درځئ چې موږ هم لاړ شو.
په مخه یې زیړې ګلونه، سفر یې بې خطره.
والا زنډې وکړه
چا پلار جانا،
وای ټول شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. آخر کې پښتنه وکړه چې لیلا نارینه و که ښځینه. شیر زمان یادوم، باید خبرې راکړی وای چې زموږ میلمانه ور رسیدلی دی او کنه.
وبخه پلارا، فکر مې نو احتیاج د اوسنۍ زمانې ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیر یو، زه خدای خبر کوم چورت کوم.
اوهو داسې خدا، اما ټول ځوانان داسې نه دي، خلک لګیا دي ژوند کوي، ترقی او پرمختګونه کوي، ځینې ځینو یې لزانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دیو کی چې شیر زمان وي.
موبایل د چارج کی خیر دی، ته صبر چې زه یې درکم. دا دی واخله، شیر زمان دی.
کور ودان، زه ښه شو چې زنګ یې راووهه، ته صبر چې اوکی کړه. دغسې
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام شیر زمان، څنګه زویا؟ خیرات خدای
ژوندی اوسې ملک کاکا، تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال ښه دي انشاءالله.
شکر دی زویا، ټول ښه دي.
پلارا زما سلامونه مورته ووایا.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید دی سلام درته کوي زویا.
وعلیکم سلام، ټولو ته زما سلامونه کوه.
وعلیکم السلام. ښه، دا ووایا چې زموږ ناروغ در ورسېده؟
هو په خیر سره را ورسېده، هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتله، معاینات یې روان دي، تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیر زمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي، کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم.
ښه ښه، نو موږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ، زه دلته بلد یم، هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانې خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ، هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه راسره شته، هغه یوه با تجربه او لایقه جلۍ ده.
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده، مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ.
سمه ده ملک کاکا، تاسو بېغمه اوسئ،
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه.
سمه ده، فرزانه خورم سلام کوي، وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام. سمه ده شیر زمانه، هم زموږ په ناروغ پام کوه او هم زموږ په میلمنو، دوی ډېر درانه خلک دي، باید عزت وشي.
سمه ده ملک کاکا، زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم، دوی خدمت خپل وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډیر سخی او نیک انسان دی، داسې کسان زما ډیر خوښیږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیر زمانه، زما زړه خو په تا ډاډه دی، ځکه مې ستا خوا ته درولېږل، نور نو ته پوهېږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا، تاسو هېڅ تشویش مه کوئ، زه هر څه سنبالوم.
زانو زویا چې ته به هم کار لرې، نور دې وخت نه نیسم، په ټولو سلام کوه.
وعلیکم سلام، علام و ملچه ملک کاکا.
په لوی خدای مو سپارم، په مخه مو خشه.
چه داشت بیلی صبح گئی؟ اوهو دا خو خیالی گل ده، ته صبر چې نګلی ورشم.
نه نه لزان شپون کای جوړ کړای دی، شپې لای ګورا وا ګورا چې څرایې وایم کور دې لغلې ډک شه خیالی ګلا، دلته څه کوي؟
یاره خو سم لک آسمانی تندر را نازل شي، او ګورا زما د خیالونو مرغان دی والو زول.
خدای دې خوار که خیالی ګلا، لګ زمینی شه تل په آسمانونو کې چکر وکه.
نو ځمکه خو تا غوندې خلکو نه سور ګرځولې ده چې خلک آرام ته هم نه پرېږدي. خیال کې مې د مالدارۍ لوی فارم جوړ کړی و، لاړ په اوبو د لاهوک.
نو دلته خو یوه غوا ولاړه ده او ته د فارم خیالونه ګورې.
ای ادې مې وایي چې شیروره غوا وڅرېږي نو ډېرې شیدې کوي، مام راوسته چې لږ خوراک وکړي.
او د فارم خیالونه دې ولې لیدل؟
ته ګوره کنه چنارګله، غوا غوا نه شیدې، شیدو نه مستې، مستو نه کوچ، کوچو نه غوړي.
غوا غوا نه شیدې، شیدو نه مستې، مستو نه کوچ، کوچو نه غوړي.
لیونۍ لیونۍ مه کېږه، سندره نه ده. اسې مې ویل چې دا غوا عجب د کار شی دی، هر چینه ګټه اخیستل کېږي.
هغه څنګه وخیالې ګله؟
ګوره کنه، غوا شیدې کوي، شیدو نه مستې، کوچ، غوړي، پیروای، کلت، چکا، پنیر او بلا نور شیان ترې جوړېږي. خوشایي سوازي، غوښه خوړل کېږي، یعنی هیڅ اضافه او بې ګټه شی پکې نشته.
ولا رښتیا خو وایې، سما کارخانه ده کارخانه.
خو زه هم دا وایم کنه، تیار کلی کې اوسېږو، پوله پټی شته، واښه پیدا کېږي، هسې مالونه ساتو. ما ویل یو دوه درې ښې زراعتي غواګانې به واخلم او یو ښه فارم به جوړ کړم، سمې پیسې به وګټم.
اے خیالی ګله، ته خو لا ډېر بلا سړی، ډېر ښه فکر دې کړی دی.
بیا ونه وایې چې خیالی ګل خوش خیال پلوونه وکړي، یو نیم پکې د کار خیال هم وي. او
درانو دوستانو، هیله ده چې ډرامه مو تر پایه اورېدلې وي. تاسو واورېدل چې جمیلې د خپل ټپي خاوند لاسنیوی وکړ او دا یې ثابته کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دي او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایه ورسره ملتیا کوي. د یو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي. رښتیا وایي چې ښځه د کور څراغ او نارینه د کور دیوالونه دي. تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم. علامو ملشه.
آزادی ملما
سلامونه وړاندې کوم. د آزادی رادیو ملما مو یو داسې مدني فعال دی چې د خلکو په منځ کې د مطالعې د ترویج لپاره کار کوي. د عملګروي په کلیوالي سیمو کې چې کتابتونونه نشته او کتابونه اسانه نه موندل کیږي، کتابتونونه جوړ کړي او د لړۍ ته لا هم دوام ورکوي. زه اسمت ساروان یم او ملما مو طارق وزیر دی. د لبنانۍ زده کړې په خوست کې کړي او د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې ته بریالی شوی دی. له ده څخه مې وغوښتل چې لبنانۍ د هغو کتابتونونو په اړه راته ووایي چې د او ملګرو یې په ګډه د کتاب لوستلو د دودولو لپاره جوړ کړي دي.
عموما کتاب ته د هر ټولنې ضرورت دی او دا تر ټولو مهم ضرورت دی. یعنی دغه د لبنانۍ اړتیاو څخه یې کوو بولو غلطه به نه وي. نو موږ هم همداسې هڅه وکړه په بعضې سیمو کې چې کتابتونونه پرانیزو. هغه د استاد پسرلی یوه مشهوره خبره ده، وایي تاسو کتابونه لري پرتو سیمو ته یوسئ، ځکه چې هلته کتابتونونه نه وي او کتاب ته لاسرسی نه وي، او که په ښارونو کې شي نو خلک کولی شي چې کتاب ته لاسرسی ولري. نو بل دغه بد اقتصادي وضعیت او د خلکو نه لیوالتیا، دا همغه لاملونه وو چې موږ یې وهڅولو تر څو کتابتونونه پرانیزو. همدا کار مو د 1999 کال د سرطان میاشت کې یو څو ملګرو را پیل کړ او تر اوسه مو تقریبا شپږ کتابتونونه د خوست په بیلابیلو ولسوالیو کې پرانیستي دي چې اوس هم فعال دي، او هڅه کوو چې د خوست په شپږو نورو ولسوالیو کې کتابتونونه پرانیزو، تر څنګ دغه لړۍ تر خپله وسه تر نورو ولایتونو هم وغځوو.
لومړنی کتابتون مو چیرته پرانیست؟
لومړنی کتابتون زموږ په د خوست ولایت په اسماعیل خیل او مندوزیو ولسوالۍ کې، او بعد لغی مو د پنځه کتابتونونه نور هم پرانیستي. وروستی کتابتون مو بیا د خوست مسخل ولسوالۍ کې و.
په لومړني کتابتون په پرانیستلو کې چا در سره مرسته وکړه؟
دلته مرسته تر ډیره د عامو خلکو ده، یعنی پر کومه موسسه پورې یا ډله پورې نه تړل کیږي دغه بهیر. نو عموما له خلکو هڅه کوو چې کتابونه راټول کړو، هغوی وهڅول شي چې د کتابونو مرسته وکړي، او بعضې داسې کسان وي چې هغوی کتابونه لري یا وس لري چې کتابونه واخلي. او تر څنګ یې خپله زموږ تقریبا پنځه ویشت ملګري یو خوښ دیرشو پورې چې خپل هم میاشتنی پنډ راټولوو او په دې هم یو اندازه کتابونه اخلو. نو دا لړۍ د ټولو کتابتونو لپاره همداسې دوام کړی.
خلک هم وړیا کتابونه درکوي؟
هو، خلک هم وړیا کتابونه راکوي. بېلابېل کسان وي چې هغوی کتابونه لري، نو هغوی هم د خپل احساس له مخې مرسته کوي تر څو دوی له کتابونو ډېر خلک استفاده وکړي.
اکثره کتابونه چې ستاسو په کتابتونونو کې شته هغه څه ډول کتابونه دي؟
دلته موږ هغه برخه نه ده معلومه کړې چې مثلا په کومې نظریې پورې تړلي کتابونه دي وي، یا د کوم څه ته قیل اوسو چې مثلا هغه تطبیق او بغیر له هغې نور توجه ونه کړو. دا کتابونه تر ډېره له خلکو راټول شوي دي، نو چون خلک مختلف دي، افکار هم مختلف دي، ذوق هم مختلف دی، نو طبعا کتابونه هم مختلف دي. د هرې برخې کتابونه شته او چې لاسته راغلي دي استفاده مو ترې کړې ده، او په خپل هم دغه د ځوانانو ذوق ته هم کتلي دي چې کوم موږ اخیستي دي. تر ډېره د ځوانانو ذوق نن سبا څه دی او څه شی مطالعه کوي، او د کتابونو کیفیت ته هم یو اندازه ګورو کوم چې موږ اخلو. نو د بېلابېلو برخو کتابونه دي.
او د شمیر په اړه هم کراته وایس، تاسو اوس وویل چې شپږ کتابتونه لرئ، په هر یو کې څومره څومره کتابونه به وي؟
د 500 نیولې تر 1500 پورې کتابونه شتون لري. د ګربز ولسوالۍ کې تقریبا تر 1500 کتابونه دي، او وروسته کتابتون مسخلو کې بیا 1500 کتابونه دي. همداسې په سپیره ولسوالۍ کې او د مرکز اړوند لکڼو سیمه او د ندر شکوټ شمبوات سیمه او سپیره ولسوالۍ دغه مهم ځایونه دي چې موږ ورکې کتابتونونه پرانیستي دي. مندوزی ولسوالۍ نو په دې کې تقریبا له 500 رانیولې تر 1500 پورې کتابونه دي. دوه درې کتابتونې 1500 لري، او د بقیې د 0 و 500 ترمنځ لري.
او ځایونه څنګه ورته پیدا کړي دي؟
ځایونه خو هڅه کوو چې د مغه سیمې خلکو سره په تماس کې شو، له هغوی سره خبرې وکړو، یو مناسب ځای ورته وټاکو. دغه د ګربز ولسوالۍ کتابتون مو په یو خصوصي لیسه کې دی، او اوس په هڅه کوو چې نوي کتابتونونه په دولتي لیسو کې فعال کړو، ځکه هغلته تر ډېره دولتي لیسې کتابتونونه نه لري، او شخصي خو اوس مجبور دي چې مثلا د زده کوونکو لپاره یو اندازه کتابونه راوړي. نو ځکه اوس ټینګار بیا په دولتي لیسه کوو، ځکه که موږ ورته ځنګړی ځای نیسو نو د هغې مصرف ډېرېږي، نو ممکن ورته ونه رسېږو. نو ځکه هڅه کوو چې په ښوونځیو کې دا کتابتونونه پرانیستل شي، او تر څنګ بیا توصیه مو دا وي چې د سیمې خلک هم ورڅخه استفاده کولی شي، او د ښوونځي زده کوونکي هم.
که تاسو غواړئ چې خپل کتابتون دولتي ښوونځیو یا لیسو ته انتقال کړئ، د هغوی موافقه هم لازمه ده. دا موافقه په اسانه ترلاسه کولی شئ، که څه هم دا کار د دوی په ګټه دی. کله چې یو مسله له حکومت سره اړه لري، حتی که د دوی په ګټه هم وي، ډېر خلک د قانع کولی نه شي چې ورته ووایي چې دا ستاسو په ګټه ده او در سره موافقه وکړي.
نه، له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي چې هر چا ته مو وړاندیز کړی، قبول کړی دی، ځکه ستا خبره چې دا د دوی په ګټه دی، نو قبلوي. تر اوسه له دې ستونزې سره نه یو مخ شوي چې هره ولسوالۍ کې مو غوښتنه کړې ده، خلکو خپله ظاهره کړې. او بعضې داسې هم کېږي چې اوس موږ د کوم کتابتونونه پرانیستي، تر ډېره د دوی خپله غوښتنه وه. یعنی موږ چې کوم ځوانان دي راسره، نو دا د بېلابېلو ولسوالۍ دي، نو هر یو ممکن دغه له ځینو څخه خپله د لیسو مدیرانو غوښتنه کړې ده، یا د سیمې خلکو غوښتنه کړې ده، نو بعضې دوی غوښتنه کړې، بعضې چې موږ کړې هم قبوله کړې ده. له دې ستونزو سره نه یو مخ شوي.
دا راته وایست چې ستاسو له کتابتونونو او له کتابونو سره د عامو خلکو خصوصا ځوانانو علاقمندي څومره ده؟ څومره مراجعه کوي ورته؟ څومره راځي کتاب لولي یا کتاب ورسره وړي؟
علاقمندي ډېره ده، ځکه موږ خپله نه یوازې دا چې کتابتونونه پرانیزو، بلکې د انګیزې ورکونې او هڅونې برخې ته هم پوره توجه کوو. مثلا موږ په یو ځای کې کتابتون پرانیزو، نو هلته یوه غونډه هم کوو، مشاعره هم کېږي، نو د کتاب په ارزښت خبرې کېږي. مسخیلو کې چې موږ کوم کتابتون پرانیسته، څو ورځې بعد موږ چې راپور واخیست، ډېرو کسانو مراجعه کړې وه، تقریبا تر 100 زیاتو کسانو مراجعه کړې وه. یعنې دا زموږ لپاره یوه حیرانوونکې خبره هم، ځکه هلته مخکې کتابتون نه و. نو دا ډول مرجعه ورو ورو زیاتېږي د خلکو، او د ګوربز ولسوالۍ کله کله چې راپور واخلو ډېر هلته د سیمې خلک او زده کوونکي مراجعه کوي. او تر څنګ موږ چې کوم د کتابونه راټولوو نو دا له موږ سره دلته موجود وي، او چې کله پوره شي نو بیا کتابتون پرانیزو. نو له دغه کتابونو هم په ښار کې خلک چې کوم وي هغوی هم استفاده کوي، یا بعضې کتابونه مثلا کله کله ضرورت وي موږ له خپلو شخصي کتابونه هم خلکو ته ورکوو تر څو استفاده ورڅخه وکړي، خوښ دي او مرسته هم کوي، ځکه همدا د خلکو په مټ دا کار روان دی. نو لیوالتیا ډېره
خلک کتابتون ته راځي، په کتابتون کې مطالعه کوي، او که دا اجازه ورکوي چې کتاب له ځان سره کور ته یوسي، او که اجازه ورکوي بیا کوم وخت مو ورته ټاکلی دی چې په څو ورځو کې بیرته کتاب راوړي؟
خلکو ته دا موقع ورکوو چې کتاب له ځان سره یوسي، ځکه په کتابتون کې که دوی مطالعه کوي نو وخت محدود وي، او د ښوونځیو خو بیخي محدود وي، نو کتاب وړلی شي، او په وخت هم ورسره ډېر ټینګار نه کوو، یوه اونۍ دوه اونۍ چې دوی په آرامه مطالعه کړي، ځکه زموږ لپاره اوس مهمه دغه ده چې خلک وهڅول شي چې مطالعه وکړي، او دا د خوښۍ خبره ده. نو کتاب هم داسې وي چې مثلا ځینې کسان چې نوي وي له هغوی بیا په ولسوالۍ کې هغه د پیسې اصول اصلي تذکره اخلي، او بیرته د کتاب له سپارلو وروسته یې ورکوي.
ازادي رادیو د میلمه خبري اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي.
کلمو په دې فکر کړی دی چې خلک عموما څه ډول کتابونه ډېر خوښوي؟ ادبي کتابونه، نپېژم سایکالوجي، ساينس، کومه برخه ډېره لولي؟
زه فکر کوم خپل شخصي نظر مې دا دی چې ادبیات داسې یو څه دي چې د ټولنې هر برخه ورسره تړلې ده، او د هر چا ذوق خړوبوي. مثلا ډاکټر دی، د خپلو مسلکي زده کړو تر څنګ ادبیاتو ته هم مخه کوي. انجینر داسې د ټولنې هر برخه، مثلا هغه سندره هم وري، هغه شعر هم ولولي، ناول، کیسه. نو دغه ادبي برخه چې دا د ځکه لیوالتیا ډېره ده چې د ټولنې هر برخه ورسره تړلې ده. او تر څنګ نن سبا بیا د سایکالوجي د برخې کتابونه هم خلک ډېر خوښوي، ځکه د وروستیو کې ډېر زیات کتابونه وژباړل شول او بازار ډېر و، او بعضې داسې اثار هم وژباړل شوي دي چې ښه کیفیت لري، عالي اثار دي. نو د سایکالوجي او ادبیاتو برخه یې لږ څه مینوال ډېر لري، او بعضې موږ هڅه کوو چې د پوهنتون اړوند او د نورو برخو کتابونه هم وساتو چې ځینې زده کوونکي ورڅخه استفاده وکړي. خو د ادبیات داسې دي چې د هر مسلک خلک ورڅخه استفاده کوي، او د هر مسلک خلک یې لولي.
لکه چې تاسو دا کتابتونونه پیل کړي دي، اثر یې احساسوي چې خلک کتاب لولي په خلکو کې د کتاب لوستل د مینا او دلچسپي تر پخوا زیاته شوې ده او که نه؟
کتاب ارزښت عموما ټولنه لکه وړاندې مو چې وویل ډېر زیات ضرورت لري. دغه ډاکټر بهاءالدین مجروح صاحب دغه د جبر او اختیار پر موضوع چې بحث کوي، نو هغه په درې برخو ویشي. یوه برخه کې دا ده چې مثلا د انسان رابطه له خپل ځان سره، بل له ټولنې سره، او درېمه له طبیعت سره. د طبیعت په برخه کې ډېره بهترین خبره کوي، وایي چې انسان د طبیعت په مقابل کې نیږي په یو څه باندې دغه د جبر گرفت لاندې ځي، او د اختیار برخه یې پورته ځي. مثلا موږ دلته هم زلزله کېږي او په جاپان کې هم کېږي، خو دلته تلفات لري او هلته ممکن ونه شي. موږ هم اوبه لرو چې سیلاب راشي زموږ کورونه رڼنګوي، خو نور خلک په هغې کې کبان نیسي، د هغوی نه برق جوړوي. یعنی هغه اختیار یې پوره طبیعت هم د کتاب له وجې وي. او بل تر څنګ موږ چې کله په خپل ژوند کې کله رځان ته ټاکو، نو دا نه کېږي چې موږ د ړوند تقلید وکړو، د یو چا خبره دی ومنو. د دې لپاره هم ضرورت لرو چې بېلابېل نظرونه راواخلو، وای ور ویل ولو، او بعد له هغې بیا موږ ته خپله معلومیږي چې مثلا د چا خبره منطقي ده، د چا خبره سمه ده. نو هماغه د خپل ژوند لپاره هم لاره انتخابولی شو. او بله ګټه د ښوونځیو زده کوونکو ته تر ډېره دا ده چې دوی به هغه څه پیدا کړي چې واقعا د دوی په فطرت کې موجود دي، او دوی هغې ته جوړ دي چې هماغه برخه کې کار وکړي، هماغه څه جوړ شي چې دوی ورته واقعا برابر شوي دي. مثلا یو کس دی، هغه به له طب سره شوق لري، نو هغه بیا داسې نه شي کېدی چې ښه انجینر هم جوړ شي، ځکه هغه د فطرت او د ده په ذوق کې نشته. نو کله چې سړی مطالعه کوي، نو هلته ورته معلومات کېږي چې زه کومه برخه کې ښه مطالعه کولی شم، کومه برخه مې خوښېږي، یا په کومه برخه کې زه مخته تللی شم. نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه دا هم ده، او ترڅنګ زکون کې نوې خبره د هونځیو د کتابونو وراخه دوی پیدا کولای شي. لپاره یو ګټه دا ده چې دوی محدود نه پاتې کیږي، هغه څه چې دوی د هونځي په کتاب کې لولي دغه سربېره دوی له نوې څه سره هم مخ کیږي، او بل ګټه ورته دا ده چې دوی د خپل ژوند لپاره خپل هدف او خپل لاره دوی پیدا کولای شي، او هغه څه چې دوی ورته جوړ دي امغه کشپولای شي، مثلا هغه څه چې د دوی په ذوق او فطرت کې دي امغه ته رسیدلی شي. مثلا ته بلابل کتابونه لولي نو انسان کشپولای شي چې زه څه خل وستلی شم، یا په څه کې مې ښه سر خلاصیږي، یا څه ته برابر یم، څه مې خوښیږي. نو د زده کوونکو لپاره یوه لویه ګټه دا ده چې دوی په خپله خوښه د ځان لپاره یوه ښه لاره وټاکي او په مخه کې ولاړ شي، ځکه که انسان د خپل فطرت او ذوق خلاف ولاړ شي نو هغه برخه بیا ورته ډېره سختیږي. مثلا ستا شوق له طب سره دی او کمپیوټر ساینس لولي، ممکن ډېر درته سخت شي، هو به لولي خو هغه شکل چې تا طب لوستلی شو دا بیا نشي لوستلی. نو د زده کوونکو لپاره موږ ډېر ټینګار
او د کتاب یو بل هم دا ده چې تاسو د زده کوونکو یادونه وکړه، زده کوونکي چې کله کتاب لولي د مکتب کتاب لولي هغه داسې احساسوي لکه یو شی چې د جبر له مخې زده کوي او علاقه ورسره نه لري، او هغه شاګردان عموما چې یوازې د مکتب په کتابونو اکتفا کړي وي او نور مطالعه نه کوي هغوی ډېر پرمختګ نه کوي، هغه شاګردان چې له د مکتب او د نصاب له کتابونو ورهاخوا نور مطالعه کوي هغوی بیا په خپلو درسونو کې هم ډېر پیاوړي وي، تکړه وي. د دوی دغه د کتاب څخه د درک هغه قوه پیاوړي وي، ځکه چې دوی کتابونه ډېر لوستي وي، نو کله چې یو شی لولي یو متن لولي زر ترې یو شی اخلي نسبت هغو ته چې عمومی مطالعه نه وی کړی. همداسې نه ده؟
بالکل همداسې ده. بعضې زده کوونکي محدود پاتې کیږي د ښوونځیو په کتابونو کې، نو دوی د یو حافظ مثال لري، د دوی سره یوازې په حافظه کې هماغه څه وي چې دوی لوستي وي، خو له هغې بهر نشي تللی. هغه زده کوونکي چې اضافي مطالعه کوي بېلابېل نظرونه یې لوستي وي، هغوی بیا په ژوند هم پوهېږي، د ژوند په طریقه هم پوهېږي، په خپله هغه برخه چې دوی ورته جوړ دي هغه هم پیدا کولای شي. نو د زده کوونکو لپاره دا ګټه ډېره ده، ځکه بل دغه ګټه ده چې کله زده کوونکی په خپل ذوق مطالعه کوي هغه څه چې خوښیږي خوند ورناخلي، نو هغه مطالعه ورته ډېره زیاته ګټوره وي. که د ښوونځي کتابونو باندې یوازې راشو فوکس وکړو نو هغه بیا دا ستونزه وي چې کله کله ډېر زیات خسته کون وي او موضوعات هم زړه وي. استاد غزنفر یوه ډېره بهترینه خبره کوي، وایي چې هغه مطالعه ستاسو لپاره لا ډېره ګټوره ده کله چې تاسو هغه د خوند لپاره لولئ، د تفریح لپاره لولئ. یو خدای چې ښه وخت ورکوئ، ډېر وخت ورکوئ چې ولولئ، بل هغه موضوع مو په ذهن کې ښه کینی، نو ځکه زده کوونکو ته مو ډېره توصیه دا وي چې دوی له ادبیاتو سره نږدې پاتې شي، یا له روپوهنې سره. دغه شیان هم د دوی لپاره ډېر مهم دي، یو خو به خوند ترې اخلي او بل عموما دغه څه دي چې د ژوند لپاره ډېر زیات مهم دي. نو د مثلا د فلسفې برخه ده، هغه استاد غزنفر یوه خبره کوي چې دا به بې انصافي وي چې ژوند کوو او فکر ورباندې نه کوو. نو دغه برخې عموما د هر انسان لپاره مهمې دي، او که چېرې ته زده کوونکي اضافي مطالعه وکړي نو زموږ د بدبختۍ یو لوی لامل چې هغه د ړوند تقلید دی، نو انشاءالله له دې به بیا ژغورل شوی وي.
د نورو ملګرو په ارتباط راته ووایه چې دوی اصلي کارونه څه دي، او څومره وخت کتابتونونو ته ورکوي، د کتابتون ادارې ته، د کتابتون لپاره د کتابونو ټولول، د خلکو هڅول، ډېر کارونه غواړي.
زموږ کار تر ډېره د فیسبوک له لارې روان دی، ځکه د هغه له لارې خلکو ته خپل پیغام هم رسوو، او څوک چې غواړي موږ سره مرسته وکړي یا له موږ کتابونه وغواړي نو د فیسبوک او مسنجر له لارې ورسره په اړیکه کې اوسو. نو طبعا ټول د انټرنیټ استعمالوي لاسرسی ورته لري، ستونزه نه وي. نو دفتر خو نه لرو، خو هغه کتابونه چې کوم راټولو په کور کې ساتو، نو بیا که څوک غوښتنه کوي هغوی ته ورسپارو. او تر څنګ ملګري مو بعضې دندې لري، بعضې زده کوونکي دي مختلف برخو کې کار کوي، نو هر وخت چې موږ کله کتابتون فعالو هغه ورځ ټول وخت وباسي او په غونډه کې ګډون کوي. تر څنګ هر میاشت چې کومه ناسته لرو په هغې کې هم ټول ملګري ګډون کوي او ډېر په لیوالتیا راځي.
آزادی رادیو د میلمه خبری اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوست ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي.
تاسې ناستې لرئ، غونډې جوړوئ، خلک تشویقوئ چې کتاب ولولي. دغو غونډو ته وخت پکار دی، بل دا ده چې تګ راتګ پکار دی، مصرف پکار دی چې له یو ځایه بل ځای ته یو څوک سي، د موټر کرایه، ډوډۍ، او بل څه او بل څه. دا څه رقم تاسې ترتیبوئ، په څه شکل یې تنظیموئ؟
دغه خپله راټولېدنه مو چې وي میاشتنۍ، په دې کوم خاص مصرف نه کیږي، او هغه ملګری مو دغه دفتر لري هغه کې سره راټولېږو. خو دغه غونډه چې وي دا واقعا مصرف لري، مثلا د موټر تګ راته ځکه د ولسوالۍ لري د لاخاره، نو مصرف کیږي، او غونډه جوړول هم مصرف غواړي. نو هغه بیا چې کوم دغه میاشتنۍ پند مو خپل سره راټولو، همدغه بیا کله چې مثلا پوه شو چې غونډې ته وخت نږدې دی
کتابونه چې غواړی چې تاسو ته وړیا درکې د کتابتون لپاره، هغه په څه شکل له دوی نه غوښتنه کوي؟
زموږ خپل د بهیر فیسبوک اکاونټ دی، او تر څنګ د ملګرو اکاونټونه دي. نو دې ډول دغه خپل پیغام خلکو ته رسوو، او تر څنګ یې داسې وي چې مثلا موږ له چا سره د کتابونو مرسته وکړو، نو هغوی هم لیوالتیا لري او غواړي چې دغه کار مخ ته لاړ شي. نو د خپل احساس له مخې هغوی هم بیا مرسته کوي. مثلا زه یو چاته کتاب ورکم، نو هغه غواړي چې داسې کار مخ ته لاړ شي، هغه هم خوښېږي چې کتابونه ډلې
یوازې لیکوال
روان شي، ځکه د ټولو لپاره د خلک او څوک چې کتابونه وسپاري داوی اکسونه پوسټ کو.
یواز لیکوال کتابونه درکوي، او که عام خلک هم هغه خلک چې په کورو کې کتابونه لري، اضافي کتابونه لري، او نور نه غواړي ویل ولي، هغوی هم در سره مرسته کوي؟
او دواړه برخښته، بعض لیکوالان خپل کتابونه چاپ کوي، نو هغه خبرندوی دوی ته کوم کتابونه ورکوي، دا غي نه یوان د زمرسته وکړي، ځکه لیکوال هم غواړي چې د کتاب خلکو ته ورسیږي، او هدف یې همدای. او تر څنګ خلک هم ډیر مرسته کوي، یعنی په تکیه مو په خلکو ډیره ده. مثلا زه خپل شخصي کتابونه لرم، مطالعه کوم، او اوس غواړم چې چا سره مرسته کم ترڅو نور خلک هم څخه استفاده وکړي. نو دا ډول کسان هم شته چې مثلا خپل کتابونه راکوي.
او هغه خلک چې په نورو ولایتونو کې دي، هغوی بیا خپل کتابونه څنګه تاسو ته رسوي؟
ازادي راډیو د میلمه خبري اوري. زموږ میلمه مدني فعال طارق وزیر دی چې په خوس ولایت کې یو شمېر کتابتونونه جوړ کړي او خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. تاسو خو بیلابیلو سیمو ته ځئ، بیلابیلو کلیو ولسوالیو ته سفرونه کوئ، حتما به د دغو سفرونو په ترڅ کې چې خلک دعوتوي کتاب لوستلو ته یا کتابتون جوړوي، نو له عجیبو غریبو مسایلو سره به مخامخ کیږي. کومه خاطره یې که در په زړه کیږي زموږ له اورېدونکو سره یې شریکه کړئ؟
زموږ یو دوه جالبې خاطرې به درته ووایم. زموږ په ټولنه کې یا عموما د نړۍ په هره برخه کې چې په یوې برخه کې څوک مبارزه کوي، که سیاسي وي، که په ټولنیزو مسایلو کې وي، یا په نورو برخو کې، خو چې مخکې ځي له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ کیږي، له مشکلاتو نه راتیریږي، او بیا هغه هدف چې ټاکلی وي ورته رسیدلی شي. او خاصتا دغه رضاکارانه کارونه دا بیا لږ څه ډېر ستونزمن وي، کنه ځکه دغه اقتصادي مشکلات هم زیات وي، او بعضو خبرو نه به هم سړی مجبور دی چې بعضې خبرې وزغمي. نو زموږ اول دا چې یو ملګری به مو کوم کتابونه به مو چې راټول کړل، نو له هغه سره به ایښي وو، نو لغه به بیا ملګرو استفاده کوله، خپلو یا د نورو ملګرو په خار کې بچکومو، هغوی به مو غوښتنه کوله او دوی به ورته کتاب رسو. دغه د ملګری متر دې هده له کتاب سره مینه او محبت و چې موږ به ورته زنګ وکړو چې مثلا دا کتاب مې پکار دی، سبا به بیرته راته د زنګ کوو چې کتاب مې درته راوړی. یعنی موږ کله کله به له موږ هیر شول چې ما د کتاب غوښتنه کړې وه، ضرورت به هم زموږ و، خو د هغه مینه تر دې هده وه، تر دې هده بلتیا وه، یعنی چې یوه ورځ هم کتاب نه دی هیر کړی د چا لپاره چې مثلا لمایر شو سبا به یې درکم، داسې کله نه دی پېښ شوي. یعنی دومره زیاته مینه ورسره وه، او دومره دغه کار ته یې وخت ورکړی او دقت یې ورته. بل موږ چې کله دا د موساخلو ولسوالۍ کې کتابتون پرانیستلو، نو بیا د هغې لپاره خو چې ځو موساخل د خوست له ښار لرې دي، یعنی فاصله لري او چې مثلا ته موټر کې زی موټر سپیشل نیسی نو کرایه ډیره راځي کنه. بیا بل کسان ډیر وو، بعضی کسان مو اضافي هم لخاره بیول، نو دغه خبرې وي. نو یو ملګری نه چې وروسته خبر شو هغه د یو موټر د سپیشل کړی و، او هغه پیسې چې کومې د ورکړي وي هغه ورته لیو بل چا څخه قرض اخیستی وي، یعنی تر دې حده پورې دغه مرسته وکړه دی بهیر سره، او دغه مشکلات پر ځان وزغمل چې قرض هم واخیست، خو د بهیر لپاره دا قرباني وکړه چې دغه پیسې مصرف کړي. او بعضی وخت به کله کله یو نیم ځای کې مشکلات هم و، سیاسي ستونزې وي یا به نور ستونزې وي، مثلا د غلو خطره وه، خو له دې هر څه ملګري ور تېر شوي دي، زغملي دي او دا حالات یې تېر کړي دي، خو کیسه کې نه دي شوي. یعنی خپل کار ته کار ویلی او سر ته یې رسولی دی، او بعضې داسې سیمې موږ لرلې چې هلته ډېر زیات خطرناکې وي، یا ممکن خطرناکې نه وي خلکو به ویل، خو یو ډول خبرې وي چې دغه سیمو ته تک ښه نه دی، که نه ستونزمن دی یا له خطره ډک دی، خو څوک د دې پروا چا نه ده لرلې، او هماغه سیمو ته یې هم رسیدګي کړې ده، او تر ډېره مو ټینګار هم په دې کړی چې ډېرو لرو پرتو سیمو ته هڅه وکړو کتابونه ورسوو، ځکه هغه خلک چې ډېر لري پراته وي له ښاره په ډېره فاصله کې وي، یا داسې وي چې مثلا په تعلیمي برخه کې ورته کار نه وي شوی، نو تر ټولو ډېره توجه مو هغوی ته کړې ده، او هغه زموږ لپاره ستونزمنه هم دغه ځای ته رسیدنه. او بیا د هغې خلکو د کتاب سره مینه پیدا کول، د هغوی د پلیوالتیا باندې کار کول، انګیزه ورکول، نو دغه شیان ډېر ستونزمن و، خو ملګرو ورته پوره هڅه کړې ده، او د خوست داسې سیمو ته کتابونه وړي چې مخکې چا نه وي وړي، او بعضې ډېرو مشکلاتو سره هم مخ شوي دي، او د هر څه یې تېر کړي دي، هغه خپل کار یې مختبی ولی.
مدنی فعال طارق وزیر و چې په خوست ولایت کې د کتابتونونو د جوړولو لپاره خلک کتاب لوستلو ته هڅوي. دا زموږ د نن ورځې د آزادۍ رادیو میلمه.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند زڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے صبر اکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے Yeah.